افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه وړاندې کولو لپاره چې د طاهر روخان په تخنیکی همکارۍ ز رضوان مراد درته وړاندې کوم ستاسو هرکلی کوم. د افغانستان د روانو حالاتو په خاص ډول په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشري د انتخاباتو د غراس امنیتی پیښو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه په دې خبرونه کې تازه رپورټونه او رسمي مطالب اوریدل شي، خو په سر کې د افغانستان د دې محل مهم خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هغو دوو هلیکوپټرو پیلوټان یې نیولی دي چې د ارګ په ماڼۍ او د دفاع د وزارت په ودانۍ د یو کاندي تبلیغاتي پاڼې غورځولي. په زابل او غزنی ولایتونو کې قومي مشرانو نن په دوه جلا جلا غونډو کې په خپلو سیمو کې د رای اچونې د مرکزونو د امنیت ټینګولو ډاډ ورکړی. په کابل کې د امریکا سفارت د جنرال عبدالرشید دوستم پر رسنیو خپل اندېښنه څرګنده کړې او په نړیوالو خبرونو کې په واري چې په ایران کې د اعتماد ملی په نامه د اصلاح غوښتونکو یو ورځپاڼه وتړل شوه. د سلام په وړاندې کول سره پام وکړئ د دې سات د خبرونو تفصیل ته چې زه حسیب شهید درته وړاندې کوم. د افغانستان د جمهوریت ریاست د دریو وټلو کاندیدان ترمنځ د رادیوي او ټلویزیونی مناظره چې د ازادي رادیو د افغانستان د ملي ټلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې و د خلکو لپاره خلک دې سره مخامخ شوه. د ورکو شویو راپورونو لمخې تیر شو په افغانستان کې د نن او بهر په میلیونونو خلکو د مناظره چې د ازادي رادیو ملي ټلویزیون لخوا په ژوندۍ بڼه خبرېدله واورېده او ویلېدله. د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې خلکو د ازادي رادیو وویل چې دوی د ولسمشر حامد کرزی، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر رمضان بشار دوست د مناظره په ټول دقت سره ولیدله. په کابل کې خبریدونکو رسپانو هم د مناظرې په اړه بیلابیل مطالب خبرې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هغو دوو هلیکوپټرو پیلوټان یې نیولی دي چې د ارګ په ماڼۍ او د دفاع د وزارت په ودانۍ د یو کاندید تبلیغاتي پاڼې غورځولي دي. د دفاع د وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی نن په کابل کې به خبري غونډه ته وویل چې د افغانستان د جمهوریت ریاست ماڼۍ او د دفاع وزارت ودانۍ هغه ممنوعه سیمې دي چې هیڅ ډول تبلیغاتي پاڼې پرې نشي غورځول کېدلې. د تبلیغاتي پاڼې نن سهار په داسې حال کې شیندل شوې چې په غازی سټډیوم کې د جمهوریت ریاست د یو کاندید عبدالله د کمپاین غونډه روانه وه. د نوموړي د کمپاین د رسنیو د څانګې یو مسؤل فضل سنگ چارکی ازادي رادیو ته وویل چې دا پاڼې د دوی او بعد د سیمې ته وړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د جنرال عبدالرشید دوستم پر رسنیو خپل اندېښنه څرګنده کړه. د ورکو شویو راپورونو له مخې جنرال عبدالرشید دوستم تیر شپه کابل ته ستون شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت د ویلامې په خبرولو سره افغانستان ته په دې حساسو شرایطو کې د جنرال دوستم راستنیدنه تر پوښتنې لاندې راوستلې ده. په عین حال کې ویل شوی چې جنرال دوستم له بشري حقوقو څخه په سرغړوي تورن دي او دا مسله هم د اندېښنې وړ ده. له بل لوري د افغانستان د جمهوریت ریاست یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې د قانون پر وړاندې کې هیواد ته د جنرال دوستم پر استنیدنه کې هیڅ ډول خنډ نه دی موجود. جنرال دوستم ورسره له هغه هیواد ته راستون شو چې پلویانو یې خبرداري ورکړ کچېری دی له انتخاباتو مخکې هیواد ته ستون شي نو دوی به روان انتخابات تحریم کړي. په زابل او غزنی ولایتونو کې قومي مشرانو نن په دوه جلا جلا غونډو کې په خپلو سیمو کې د رای اچونې د مرکزونو د امنیت ټینګولو ډاډ ورکړ. په دې غونډو کې چې د زابل په نوبهار او د غزنی په وبند ولسوالۍ کې جوړ شوی وي قومي مشرانو وویل چې دوی د طالبانو د غوښونو هیڅ ډول پروا نه ساتي او خلک به وهڅوي چې په دې بهیر کې په پراخه کچا ګډون وکړي. دا غونډې ورسله هغه جوړ شوې چې طالبانو خلکو ته خبرداري ورکړې و چې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. د یو بل خبر لمخې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې چارواکو ویلي دي چې نن سهار یې دوه ماین خښونکي لاس په لاس نیولې دي. د شاجوی ولسوال عبدالقیوم د ازادۍ رادیو ته ویل چې نیول شوی یو کسانو غوښتل د ائتلافي ځواکونو په لاره ماینونه خښ کړي. هغه ویل چې نیول شوی کسانو نه پوښتنې او ګروي کې نه روان دي. خو د سیمې خلک بیا وایي چې نیول شوی کسان وسلوال نه بلکې د همدې سیمې اوسیدونکي دي او له وسلوالو سره هیڅ ډول تړاو نه لري. اوس هم د اثارو نرخ د امیجان خوسی د صرافي شرکت د خبر لمخې نن د کابل د اثار په بازارو کې افغاني لزینو بهرانیو اثارو سر په دې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 940 افغاني او یو پوله، یو روپۍ رو او یو افغاني، یو سترلینګ پونډ یو اتي افغاني، یو سعودي ریال 10 افغاني لس پوله، زر ایراني تومنه 740 افغاني 50 پوله، هزار پاکستاني کلداري 602 افغاني. دا تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه. اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ خبرونه چې فرشته جلا زوی وړاندې کوي.
د
پاکستان پولیس وایي پېښور ته نږدې په 400 کې نن په انتحاري حمله کې لشتر شپږ تنه ووژل شول. مسؤلینو ویلي انتحار کوونکي له چاودېدونکو موادو بار موټر د شبقدر د سیمې د تیلو په یو سټېشن کې والوزاو. یوه ښځه چې د چاودنې په وخت خپل موټر ته تیل اچول او د هغې ماشومان د پېښو په قربانیانو کې دي. د چاودنې مسؤلیت له کوم لوري نه دی اخیستی. د ایران قضایی قوې د اصلاح غوښتونکو ورځپاڼه اعتماد ملي چې په انتخاباتو کې د یوه ناکامه اعلان سوي کاندید مهدي کروبي په مشرۍ فعالیت کوي بنده اعلان کړي. دا اقدام د اصلاح غوښتونکو په ورځپاڼه کې پر حکومت د یو شمېر تورونو لکه دا چې د انتخاباتو په ضد د مظاهرو پر مهال پر یو شمېر توقیف سویو کسانو تیری سوی تر خپرېدو وروسته ترسره سو. د کروبي د حزب پر ویبسایټ د هغه د زوی په نقل ویل سوي چې د هغه د څارنوالي په موقت ډول د اعتماد ملي په خبرونو بندیز اعلان کړی. دغه بندیز هم دراست تر هغه وروسته اعلان سوی چې د اعتماد ملي ورځپاڼې اعلان وکړ چې د رژیم د مخالفانو رهبر میر حسین موسوي د امید په لور زرغونه لاره تر نوم لاندې اعتراضي مظاهرو ته د دوام ورکولو پلان لري. د امریکا په متحده ایالاتو کې د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې په عراق کې وسلوالو ملیشو له بغداد څخه بیا د دې هیواد د نورو ښارونو په لور د همجنس بازانو د وژلو یو سیستماتیک کمپاین پیل کړی دی. په داسې حال کې چې دغو کسانو ته د مسؤلیت ضمانت سوی دی. د بشري حقوقو د سازمان د عراق پر حکومت ژغ کړی چې د امکان تر حده ژر باید د ټولنیزې تصفیه په نوم د دې سرغړونې مخنیوي وکړي ځکه امنیت ته خطر پېښولای شي. تر روان کال له پیل راهیسې د عراق د صدر بشار ګوچي کې د زیات شمېر عراقي نارینه او جسدونه په داسې حال کې وموندل سول چې رقیق الفاظ ورسره لیکل سوي وو. دا ډول پیښې بیا د عراق په یو شمېر نورو ښارونو لکه بصره، کرکوک او نجف کې هم وروسته ثبت شوې. د مصر جمهور رئیس حسنی مبارک بنن د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینتن په شمول له یو شمېر مهمو بهرنیو چارواکو سره وګوري. مصري مقامات ویلي مبارک به همداراز د امریکا د ملي امنیت له مشاور جیمز جونز او د ملي استخباراتو له مشر دینس بلیر سره خبرې وکړي. د مصر ولسمشر به د سې شنبې په ورځ د جمهور رئیس براک اوباما سره په سپینې ماڼۍ کې وګوري. دا په وروستیو میاشتو کې د دواړو مشرانو درېمه کتنه ده. اوباما د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته ویلي و چې د ده اداره به د منځني ختیځ د سولې د بهیر په ټپه درېدلې بهیر ته د خپل کار په سر کې ځای ورکړي. او په ترکیه کې نن د هغې ورانوونکې زلزلې یادونه کیږي چې لږ تر لږه 8000 کسان یې قربانیان شول. د ترکیه په شمال ختیځ کې د 1999 کال د اګست په 12 نیټه یوه شدیده زلزله وسوه چې د دې سیمې زرهاو کورونه یې ړنګ کړل. د ترکیه خلکو نن د دغې پېښې قربانیانو ته د درناوي په خاطر څو دقیقې سکوت وکړ.
د افغانستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو د ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو او سیاسي کتونکو له ازادي راډیو او ملي تلویزیون لخوا د جمهوریت ریاست د کاندیدانو ترمنځ د تیر شپې د مناظرې په اړه بیلابیل عکس العملونه او نظرونه څرګند کړي دي. د دې مناظرې په اړه د نړۍ تقریبا ټولو مخورو مطبوعاتو او الکترونیکی خبری رسنیو هم رپورټونه او مطالب خپاره کړي. پراونه خپرونه کې دا هم وایي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ باندې د افغانستان ملي بیرغ ورپول شو. په قندار کې د دولتي ځواکونو طالبانو ترمنځ د یوې سخت جګړې په اړه هم درته رپورټ لرو او د انتخاباتو د کمپاین د غونډو رپورټونه د دې خپرونې په ترڅ کې اورئ. د روانې خپرونې له نیمې یعنی 2:30 بجو څخه نیولې تر 3:30 بجو پورې د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ د تیر شپې د مناظرې په اړه له ازادي راډیو سره په مستقیم ډول تاسو ټلیفوني تماس نیولې شي. د غراس دغه مناظره به د کارپوهانو او د ولسی جرګې له اساسو سره هم وڅېړو. دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو او ملي تلویزیون لخوا د یکشنبې د ورځې د مناظرې په اړه د کاندیدانو څارونکو رسنیو لخوا بیلابیل عکس العملونه خپاره شوې دي. یو شمېر رسنیو کاندیدانو چې دا مناظره په افغانستان کې د دیموکراسۍ د پیاوړ کولو لپاره خزې منو خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې دا مناظره نه و بلکې د ځینو کاندیدانو لپاره د هغوی د کاري پلانونو د تشریح لپاره یو زمينه برابر شوه. د کاندیدانو د ګډې همکاري شورا چې کابو شل تنه غړي لري د دوشنبې په ورځ د ازادي راډیو ملي تلویزیون په مناظره باندې انتقاد وکړ. خو د ازادي راډیو چارواکي د دې مناظره پاړه دغه ډول انتقادونه نه مني. نور په دې رپورت کې اورو.
یو شمیر رسنیو د جمهوری ریاست کاندیدانو او کارپوهانو د ازادۍ راډیو او ملي ټلویزیون لخوا د وروستۍ مناظرې په اړه بیلابیل نظرونه او خبرګونونه څرګند کړي دي. د جمهوری ریاست د کاندیدانو د ګډې همکارۍ شورا چې څه باندې شل تنه کاندیدان یې غړیتوب لري هم د دوشنبې په ورځ په کابل کې په دې مناظرې انتقاد وکړ. د جمهوری ریاست کاندید او د دې شورا ویان بشیر بیژن خبریالانو ته وویل چې دا مناظره نه بلکې یو شمیر خاصو کاندیدانو ته د هغوی د کاري پروګرامونو د تشریح لپاره د زمینې جوړول و.
مردم واقعا ناراض بودن، مخصوصا از برنامه ای که رادیو آزادی
له هغه پروگرام څخه چې آزادی رادیو او ملی تلویزیون جوړ کړی وو خلک پرشتیا ناراضه وو. خلک پوسول چې دا مناظره نه و بلکې د ځینو خاصو کاندیدانو د تګلارې د بیا تشریح کولو لپاره د یوې زمینی برابرول وو.
د افغانستان ډیر شمیر چاپی خبرونه هم د ازادۍ رادیو او ملي ټلویزیون لخوا د یک شنبه د ورځې د مناظره په اړه چې حامد کرزی، اشرف غنی، احمدزی او رمضان بشردوست پکې برخه اخیستې و بیلابیل نظرونه خبرې کړې دي. زینو د مناظره استایل او په دې هیواد کې د دموکراسۍ د تقویل لپاره مهمه بللې او زینو نورو په یو ډول د دې مناظره په اړه منفي نظر خپور کړی دی. خود ازادۍ رادیو رئیس او د دې مناظرې چلوونکی اکبر ایازی وایي چې خای په دې مناظره کې به څه ناسه ستونزه وه. خود سرګند کړه چې په عمومي توګه دا مناظره د ازادۍ رادیو، ملي ټلویزیون او د دې هیواد د خلکو لپاره یو لوی بریا وه.
دا د افغانستان د دیموکراسي په دې ځوان تاریخ کې اول وارو چې د افغانستان ملت ته دا حق ورکول کېږي چې د هغو کاندیدانو څخه چې هغه مطرح او مخکښ دي دا موقع ورکړل شي چې د ملت سوالونه ورڅخه وسي. البته په دې مناظره کې نواقص وه، دا تکمیله نه وه، دا اول مناظره وه او زه امیدوارم چې نورې مناظرې به هم درستی جوړې شي. دا چې دا مناظره ازادي راډیو دوو میاشتو کار باندې وکړي چې دا جوړه کړي، دا پخپله د ازادي راډیو لپاره، د ملي تلویزیون لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره موافقت وو او زه هغوی ته مبارکي وایم.
خاغلی ایازی وویل چې تر دې وړاندې د جمهوری ریاست نورو کاندیدانو ته هم د ازادۍ رادیو لارې د هغوی د راتلونکو کاري پلانونو د تشریح لپاره کافی وخت ورکړل شوی و. خو دا وویل چې په دې مناظره کې دا ممکنه نه و چې ټول کاندیدان پکې برخه اخیستي وای. په عین حال کې افغان کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې د موجوده ستونزو په پام کې نیولو سره رسنیو په دې هیواد کې د دموکراسۍ د تقویل لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. دوی وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر خلک کم سواد لري او رسنیو په خاص ډول رادیوګانو او ټلویزیونونو د بیلابیلو راپورونو په خپرولو سره خلکو ته د کاندیدانو د پیژندنې او د هغوی د کاري پلانونو د رسولو په برخه کې ډېرې هڅې کړي او باید چې دا هڅې له پامه ونه غورځول شي.
قدرمنو اوریدونکو، ازادي رادیو د روانو انتخاباتو د لا شفافیت په خاطر له ټولو هیوادوالو څخه چې د انتخابات په ورځ کومې تخطی ته متوجه شي هیله کوي چې په دې شمېره ټلیفون وکړي او خپل پیغام ثبت کړي. 00 شل 21 12 14 15.
دا ازادي رادیو د جمهور ریاست د کاندیدانو ترمنځ د تیر شپې مناظره په اړه چې د افغانستان جمهور رئیس او د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو کاندید حامد کرزی، د غراس رمضان بشردوس او اشرف غنی احمدزی پکې برخه درلودله. د نړۍ په مختلفو مطبوعاتو او مخورو الکترونیکی رسنیو کې لوی انعکاس موندلی دی. دغو رسنیو ویلي دي چې دغه مناظره په خپل ذات کې د افغانستان د ډیموکراسۍ د بهیر لپاره یو اصل دی او د غراس دغه د ډیموکراسۍ د پیاوړي کېدو لپاره یو زمینه هم برابر کړې ده. د نړۍ مخاورو تلویزیونونو لکه سی ان ان، بی بی سی، الجزیره او د المان تلویزیون د غراس د افغانستان په ګوندوی هیوادونو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې تلویزیونونو او غټو خبری رسنیو د دغه مناظره په اړه ریپورتونه او د غراس مطالب هم خپاره کړي دي. اسمت ساروان د دغه مطبوعاتو او په غربي او د سیمه په مطبوعاتو او رسنیو کې د دې مناظره د عکس العمل په اړه ریپورتونه راغستي دي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل مراد صاحب، اکثرو لویدیځو ورځپاڼو او دغه راز د سیمې ورځپاڼو او الکترونیکو رسنیو د افغانستان د ولسمشۍ د درو کاندیدانو په پرونۍ مناظرې چې د ازادۍ راډیو په نوښت د ملي تلویزیون په تالار کې جوړه شوې وه تبصرې کړلې او هغې د افغانستان په تاریخ کې بې ساري بللې ده. لویدیځو ورځپاڼو لیکلي چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل و چې د واکمن ولسمشر په ګډون د ولسمشۍ مخکښ کاندیدان د میز شاته درېږي او په خپل منځ کې مناظره کوي. د مثال په توګه به واشنگتن پوسټ راوخلو دی ورسپانی د دې مناظره د یو برخوال رمضان بشردوست له قبل ویلي چې په فساد کې د ککړو چارواکو جیبونه سوري دي چې هیڅ کله نه ډکیږي. هغه هم دراز ویل چې افغانستان داسې ولسمشر ته اړتیا لري چې د بهرنیانو غلام نه وي او د افغانستان ملي ګټو ته وفادار وي. د دې ورسپانی په نظر کرزی په مناظره کې هڅه وکړه چې د خلکو د ستونزو په حقله د ده پر حکومت لګول شوي تورونه رد کړي او دا یې هم وویل چې د لویدیځو ځواکونو له لورې د خلکو د کورونو تلاشیو او ملکي تلفاتو مرسته وکړه چې طالبان پیاوړي شي. د کرزی په نظر افغانستان ته تروریستان او تاوتریخوالی له بهرنیو هیوادونو واریدیږي او دا مسأله د نن په افغانستان کې نه ده زیږیدلې. دی ورسپانی د کرزی په څرګندونو کې دې موضوع ته هم اشاره کړې چې ویل کدی بیا ولسمشر غوره شو نو د طالبانو او نور مخالفانو په ګډون به لوی جرګه راوغواړي چې په هیواد کې سوله راولي. خو بشر دوسته دا مسأله د پښتنې وړ به چې آیا طالبان خبري هم کوي او کنه. د مالی پخوانی وزیر ډاکټر اشرف غنی احمدزی په حکومت کې د اصلاحاتو او د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د هماهنګۍ پر ضرورت ټینګار وکړ. هغه وویل چې پر افغان پولیسو $10 میلیارد ولګول شول خو څوک نه پوهیږي چې دا پیسې په کومو لارو لاړې. اشرف غنی احمدزی وویل که ولسمشر انتخاب شو نو دی به دا کار وکړي چې 3000 چارواکي خپل شتمنۍ باید اعلان کړي څو په دې ډول د فساد له مخنیوي سره مرسته وشي. هغه خلکو ته د کار د زمینې په پیدا کولو هم خبري وکړي. د لویدیځو ورسپانو او رسنیو په وینا درو وړو کاندیدانو وویل چې دوی غواړي چې پر بهرنیانو له اتکا افغانستان وژغوري خو هیڅ یو کوم ځانګړی مهالویش اعلان نه کړ چې کله باید بهرني ځواکونه د افغانستان له خاورې ووځي.
د انتخاباتو په اړه خپل دستورګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو اس ام اس ایمیلونو او لیکونو لاري مشتراولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي راپور ساسو نشرې زموږ.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو او د غراس د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنز د تیر شپې د مناظره پړه پروانه خبرونه کې ریپورتونه او نور مطالب هم درتل ورو د غراس یادونه کوي چې د افغانستان د دفاع وزارت نن ویل چې هغه دوه پیلوټان نیولې دي چې د جمهوریت ریاست پر وادانه او یو شمیر نورو مهمو تاسیساتو د جمهوریت ریاست د یو کاندید ډاکټر عبد الله د کمپاین پانې چولې وي. په دې اړه په خبرونه کې ریپورت مهروي خورازي چې لدینه مخ کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه چې د انتخاباتو لپاره مهم او اساسي شرط بلل کیږي یو دوه رپورټر واخلو. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه پاکه شوې ده. د هلمند والی او دغلته د ملي اردو د ځواکونو قماندان د افغانستان بیرغ د نوزاد ولسوالۍ پر ودانې ورپاو. له هلمند په اړه رپورټ لرو.
د هلمند ولایت په شمال کې د پرتې نوزاد ولسوالۍ پر ودانۍ هم د افغانستان ملي بیرغ پورته شو. د بیرغ د پورته کېدو پر مهال د مرین سرتیرو جنگي الکوپټرې په هوا ګرځېدې او شاوخوا یې د امنیت په خاطر پیرونه کول. د هلمند والی محمد ګلاب بنګل د نوزاد ولسوالۍ پر ودانۍ باندې د افغانستان د ملي بیرغ د پورته کېدو پر مهال د ملي اردو او امریکایي مرین سرتیرو لاسته راوړنه وستایله. هغه وویل دولت دې ته ژمن دی چې په نوزاد ولسوالۍ کې امنیت ټینګ کړي.
دغه نصرت او فتح چې نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو او د نړیوالو سلاساتو ځواکونو په زړورتیا، میړانې، زیار او قربانۍ سره ترسره شوې ده. دې ته پراختیا ورکو. نوزاد ټول ولسوالۍ په امن کې شي. د نوزاد ولسوالۍ ټول ولس او خلکو ته د امن او د سولې شرایط برابر شي، د انتخاباتو شرایط برابر شي.
د هلمند والی وویل په نوزاد کې یو شمېر سیمو کې امنیت ته یو افغان ملي اردو یې ساتنه کوي. خو ژمنه یې وکړه چې دغه نیمګړی امنیت به پراخه کوي او د خلکو شکېدلې رابطه به د افغان دولت سره له سره تړي. د هېواد د ملي بیرغ د پورته کېدو پر مهال د ملي اردو د درې ملي وا قمندان جنرال مویدین خوري د ملي اردو پر موجود کنډک غږ وکړ چې له دې بیرغ نه د خپل وینې تر وروستي څاڅکي پورې دفاع وکړي او پرې نژدې چې نور دا بیرغ پر مځکه پریوزي. د وی د هلمند او د افغانستان ولسته اطمینان ورکوي چې د پورتسي بیرغ ساتنه به د خپل وجود د ویني تر وروستي څاڅکي پورې کوي او تاسو په دې اړه پوره اطمینان ولرئ. دا اطمینان نه تنها نړیوالو ته بلکې د هلمند ولسته ورکوو. کله چې د نوزاد ولسوالۍ خواجه جمال کلي ته ولاړو هر څه بدل سوه. په کلي کې ویالې وچې وې، درختې او باغونه له تندې وچ سوي وه. منظم بازار او دوکانونه نه وه. دوکاندارانو خپل ترکاري پر پوله او پنډل پلورله. وړاندې تر دې چې د هلمند والي د دې ولسوالۍ د خلکو په غونډه کې ګډون وکړي، شیرین راته وویل له ناامنۍ څخه سخت په عذاب یو. دلته مو بهرنیانو کلي او دوکانونه تر اور وویستله، موږ ته هېڅ نه دي راپاته.
امنیت دلته چیرې دی؟ د ورځې 300 بمه دلته غورځول کېږي. دوکانونه مو وسوه، یو بازار مو هغه مو وسو، بل مو وسو. ته ورسه دلته، زه تا ته کلی ښایم، یو څک اوبه نشته، 40,000 کوره پکښې پراته دي. دلته امنیت چیرې دی؟ دا څلور کاله کېږي چې زه خپل د وطن نه راوتلی یم، دلته پروت یم څلور کاله کېږي. دغه ګرد خلک ماجر دي، لس کاریزه دي، لس وچ دي. ته ورسه دلته خپل کمره د وطنو ته واچوه چې دا څنګه وطن دی. ته امنیت به څه شي راولې؟
مانو دا وتر ته دا زیان عملکي کسان ته رسېدلی دی چې ګور ته زیان رسېدلی دی. ګرد تلفات عملکي خلکو ته ورکړی دی.
د خواجه جمال د کلي په یوه جومات کې خلک براګ براګ ولاړو. په دې ځای کې د والي ګلاب منګل د ورتګ په خبرېدو زیات ماشومان راټول سوي وه. د دې ماشومانو زیاترو ښوونځی تر پنځم او شپږم ټولګۍ پورې لوستی وه، خو د تیرو درې کلونو راهیسې د ښوونځي مخ نه دی لیدلی. کلمیارې په اړه وایي که چیرې نن راته ښوونځی پرانیستل سي نو ځم او له اووم ټولګۍ نه یې شروع کوم.
پخوا مکتب ته تلم، په شپږم سنف.
نو اوس څومره وخت کېږي چې مکتب ته نه تللی؟
دا 15 کال.
بیا غواړې چې مکتب پالې؟
بلې. هو.
د څوم سنف کې شروع کړې؟
د اووم سنف.
د خواجه جمال د کلي له یوې ډلې اوسېدونکو سره د هلمند والي محمد ګلاب منګل ساعتونه ساعتونه خبرې وکړې، خو په ناستو کسانو کې یو سپین ژری ولاړ سو او والي ته یې په داسې حال کې چې ستونی له ژړا ډک و د خپل بېوزلۍ شکایت وکړ. ویې ویل کورونه یې خراب سوه، بهرنیو ځواکونو پرې ټنونه ټنونه درانه بمونه واچول، کرزونه یې د وچکالۍ په خاطر وچ دي او بازار یې د طالبانو له لورې په شخ کړو ماینونو پوښلی دی.
چې هر څه په امنیت کې کېږي، بېدونې امنیته نه څوک ستاسو څخه کار ته اخیستی شي. تزمر والا وینه په دغه رقم ده، نن تزمر به تن وینه په دغه رقم ده. بوچې د کنده اه په شال کې خرچي، اولادونه د دفتر د څوک په یراس کې، څوک په کندهار کې دي، څوک په ګریش کې دي، څوک په لښکرګا کې. ها کسان چې توان د کلیې درلودی، ها کسان چې توان یې د افسایدر رانیولو د تجارت درلودی، هغه د نوزاده ووتل. ها کسان چې مزدوران و، هغه کسان چې بی ډوډۍ و، هغه کسان چې پر دیګر پرته و، هغه نن هم د نوزاده چرګوالو کې شپې کې. څه یو نظام جوړ
د نوزاد ولسوالۍ د خواجه جمال په کلي کې د نوملي کلي تللي ډلې غوښتل چې د خلکو نومونه ولیکي، خو کلیوالو یې په دې خاطر د امنیت ذمه په غاړه وانخیستله چې ګواکې ستاسو تر تګ وروسته هلته طالبان ورځي او د دوی نه په دې اړه پوښتنې کوي. د نوزاد نوی ګمارل سوی ولسوال سید مراد هغه د خپل دندې په اوله ورځ له دولت نه غوښتنه وکړه چې پروژې ورکړي تر څو د خلکو کاریزونه پاک کړي او خلکو ته کار پیدا کړي. ده وویل دمګړۍ دفتر ته هم اړتیا لرم او له دولتي کسانو نه هر څه ژر غواړم چې په دې اړه راسره مرسته وکړي. که څه هم په نوزاد ولسوالۍ کې تېره اونۍ پیل سوي عملیات د ولسمشري په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په خاطر وه، خو په هغه ولسوالیو کې حالت په داسې حال کې سخت رنګلی دی چې ټاکنو ته یوازې دوې ورځې پاتې دي.
و هم ریدل چې په هلمند ولایت کې د امنیت په اړه څه ډول ګامونه پورته شوي دي. دغه راز د افغانستان ملي بیرغ د هلمند د نوزاد پر ولسوالۍ باندې چې په دې وروستیو کې د وسلوال مخالفینو له وجود څخه پاکه شوې ده ورپول شو. بل لور ته د قندار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د یو شمېر وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبرونه خپاره شوي دي. په زابل کې هم دوه من خښونکي په یو برید کې وژل شوي دي. د سیمې د امنیتي حالت په اړه زموږ خبریال رپورټ لري.
د کندهار د امنیت امیر فضل احمد شیرزاد وایي چې عملیات یې تېره ورځ د کندهار پر ښار د توغندیو تر برید وروسته د ارغنداب د ولسوالۍ په چارباغ کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف پیل کړي دي. نوموړي د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل
د
وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی خپل مرګ شو بل ونه مناله نو موړی وای چې پر دولتي سرتيري وشیلی او نه نورې شوبل کړی دي. لبل پلو د زابل د شاجی ولسوال عبدالقیم وای چې په حسن کاریز کې دوه وسلوال طالبان چې باینونه یې شخول وژل سوي دي، خو د سیمې خلک تور لګوي چې وژل سوي وسلوال طالبان نه بلکې کلیوال دي. دا امنیتي پیښې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې په دې ولایتونو کې افغان او نړیوالو ځواکونو د زمري د 9 نیټې د انتخاباتو لپاره په امنیتي تیاریو لاس پورې کړی. په ښارونو او کلیوالو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي، خو د سیمې څخه رارسېدلي خبرونه وایي چې وسلوالو طالبانو سیمه ییزو خلکو ته خبرداری ورکړی چې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي.
د 1988 کال انتخابات په داسې حال کې چې د انتخاباتو لپاره د ولسمشرۍ د کاندیدانو کمپاین وروستۍ مرحلې ته رسیدلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت نن وویل چې دوه کسه هغه د ملي اردو پیلوټان یې نیولي دي چې د یو کاندید ډاکټر عبدالله د کمپاین پاڼې د جمهوري ریاست پر ودانۍ باندې شیندلې دي. البته له هوانه په دې اړه زموږ خبریال رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هغو دوه هلیکوپټرو پیلوټان نیولي چې د ارپ ماڼۍ او د دفاع د وزارت په ودانۍ د یو کاندید تبلیغاتي پاڼې شندلې وي. د دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په یاد شوې سیمې د کاندیدانو د تبلیغاتي پاڼو غورځول د مخکنیو پریکړو خلاف خبره ده.
دو هلیکوپټر به رنګ سفید بیشتر در مناطق ممنوعه یعنی فضای
دی وایي. دوه سپینو څرخي الوتکو لږ مخکې د ارګ په ماڼۍ او د ملي دفاع د وزارت په ودانۍ له هوا څخه د انتخاباتو په اړوند یو شمېر تبلیغاتي پاڼې وشیندلې. دا چې له مخکې څخه په دې اړه پریکړه شوې وه چې د دغو ودانیو پر سر الوتکه نه کیږي او دا شان پاڼې به نه خپرېږي، د دوی پیلوټان نیول شوي دي. د عیني شاهدانو په وینا دغه تبلیغاتي پاڼې او تصویرونه د ولسمشرۍ لپاره د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله و چې د کابل ښار د محمود خان په شاوخوا په اکثر واټونو راپریوتې دي. د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي مبارزو د کمپاین یو مسؤل او د ملي جبهې ویان فاضل سندچرکی ازادۍ راډیو ته د دې خبرې د تایید تر څنګ وویل چې دا د قانون خلاف کار نه دی او دا پخپله د کاندیدانو په انتخاباتي مبارزو کې د حکومت مداخله ښیي. دی وایي دا یو غیر قانوني کار نه و. د یوې کمپنۍ سره تړون شوی و چې له الوتکو څخه د هوا له لارې په کابل ښار یو شمېر تبلیغاتي پاڼې خپرې کړي. کېدای شي ځینې پاڼې بعد د دغو ودانیو په طرف وړي وي چې له بده مرغه د دغو الوتکو پیلوټان او د نور تلویزیون یو کمرامین له دې عمله نیول شوي دي. موږ له دې عمله سخت اندېښمن یو او دا پخپله د کاندیدانو په انتخاباتي مبارزو کې د حکومت ښکاره مداخله ده. د افغانستان دفاع وزارت په وینا تر دې دمخه دا پریکړه شوې وه چې په دغو ودانیو کې دننه د انتخاباتو په اړه د تبلیغاتي پاڼو او تصویرونو لګولو او خپرولو ته د هیڅ یو کاندید لپاره اجازه نشته. د دوی په وینا په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتونو د اورېدلو د کمیسیون سره خبرې شوې دي چې د سرغړونکو سره د موضوع د جزئیاتو په اړه خبرې وشي. د زمري د میاشتې 28 نیټه د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو لپاره د انتخاباتي مبارزو وروستۍ نیټه ده.
دا ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته کاندید غلام محمد ریګي په قندوز کې اعلان وکړ چې د بل کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله په ملاتړ له خپلې کاندیداتوري څخه تیریږي. له سیمې نه زموږ خبریال او په دې اړه تفصیل.
په هغه غونډه کې چې له همدې امله یکشنبه په کندوز هوټل کې جوړه شوې وه، د جمهوري ریاست لپاره د یو تن کاندید مولوي غلام محمد ریګي، دوه تنو نوماندو مرستیالانو او د ډاکټر عبدالله عبدالله ځینو پلویانو ګډون کړی و. د غونډې په سر کې د ښاغلي ریګي لومړي نوماند مرستیال انجینیر ولی محمد اکسیر د موضوع په اړه داسې وویل:
ما با همکاران خیش و مولوی صاحب غلام محمد ریګي تصمیم گرفتیم.
موږ له خپلو همکارانو او مولوی صاحب غلام محمد ریګي سره یو ځای وپتیله چې د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله له کاندیداتورۍ څخه خپل ملاتړ اعلان کړو، یو تر بله د وحدت لاسونه ورکړو تر څو زموږ مجاهد ملت که خدای کول بریالیتوب ته ورسیږي. نو که چیرې د دغه بریالیتوب په سر کې د هیواد یو تن پیژندل شوی مجاهد وي، نو دا به زموږ د ملت د سرلوړۍ باعث وګرځي. ښاغلی اکسیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې مولوي صاحب غلام محمد ریګي د 140 کاندیدانو په لړ کې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ته له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیریږي داسې وویل:
برای محو کامل فساد اداری که در طول 7 سال دامنگیر ما بود،
د هغه اداري فساد د بیخي له منځه وړلو لپاره چې په تیرو اوو کلونو کې ورسره مخامخ و، او د دې لپاره چې یو ځل بیا دغسې فساد تکرار نشي او ملت د لا نور فقر او بېوزلۍ سره مخامخ نشي، موږ وغوښتل چې له ډاکټر اختر صاحب سره یو شو او په انتخاباتو کې مرسته ورسره وکړو. هیره دې نشي چې په دې غونډه کې د ښځو او نارینه وو په ګډون زیاتره ویناوالو د نورو په استازیتوب ډاکټر عبدالله عبدالله د جمهوري ریاست لپاره یو مناسب کاندید وباله. ژمنه یې وکړه چې خپلې رایه به د ده په ګټه وکاروي.
په خوست کې بیا ګڼ شمېر خلکو د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره د ډاکټر اشرف غنی احمدي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د ازادي راډیو خبریالۍ په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټولټاکنو نېټې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. د یکشنبې په ورځ زرګونو تنو خوستمېشتو چې ډېری ځوانان وو، د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې د ډاکټر اشرف غنی احمدي له کاندیداتورۍ څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په خوست کې د ډاکټر اشرف غنی احمدي د انتخاباتي کمپاین مسؤل نادرخان مندوزي غونډې ته په خپلو څرګندونو کې د ولسمشرۍ چوکۍ ته کاندید اشرف غنی احمدي تر ټولو وړ او مناسب شخص وباله او زیاته کړه که ډاکټر اشرف غنی احمدي د خلکو ملاتړ ترلاسه ته ورسید نو په هیواد کې به بنسټیز بدلونونه رامنځته او د پوهنې، عامې روغتیا، د ځوانانو د سالمې روزنې او نورو ټولنیزو او اقتصادي چارو د سمون او پرمختیا په برخو کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
که چیرې واک ته ورسېدو انشاءالله په راتلونکي کې به یو ملیون بې کوره خلکو ته کورونه یو ملیون جوړوي او داسې ځوانانو دپاره به انشاءالله ډېر برسونه وي، کور به ګمرلی کېږي. دغه دره چې اوس روانه ده انشاءالله دا کې به ډېر بدلون راشي او موږ امید لرو. ډاکټر صاحب نه، ډاکټر صاحب یو عالم سړی دی، پوه سړی دی او پروفیسر دی. ډاکټر صاحب اشرف غنی یو نړیواله څېره، سیاست مدار سړی دی، داخلي خارجي سیاست نه ښه پوهېږي. زه ټولو نه توقع کوم د خوشمشته وروڼو نه ډاکټر صاحب ته په یوه غږ رایه ورکړو.
د ډاکټر اشرف غنی احمدي له کاندیدات څخه د ملاتړ په دې غونډه کې ډېرې لوستو ځوانانو او مېرمنو د مدني بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو استازو برخه درلوده.
دوه نیمې بجې شوې. له فرشته جلال زی څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هغو دوو هلیکوپټرو پیلوټان نیولي چې د ارګ او د دفاع وزارت د ودانیو په ساحه یې د یوه کاندید تبلیغاتي پاڼې غورځولې وې. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت افغانستان ته د جنرال عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د پاکستان پولیس وایي پېښور ته نږدې په 400 کې نن په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 6 تنه ووژل شول. د ایران قضایي قوې د اصلاح غوښتونکو یوه ورځپاڼه اعتماد ملي بند کړه. او د مصر جمهور رئیس حسن مبارک بنند امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینتن په شمول لا یو شمیر مهمو امریکایي مقامات سره خبري وکړي.
مننه له فرشي جلازې څخه چې د مهمو خبرونو لنډیز یو قدر من اوریدونکو د خبرونې راتلونکو یو ساعت نه دانیم سات او د راتلونکو دری خبرونې نیم سات په افغانستان کې د جمهوریت ریاست په اړه د کاندیدانو ترمنځ د 13 ورځې د مناظرې په اړه ستاسو په پیغامونو د غرسته سره په ټلیفوني تماسونو او لڅېړونکو او کارپوهانو سره په خبرو باندې پیلو. ما سره همکار قادر حبیب تاسو په دې اړه روانه وای.
بله، تشکر از شما رضوان مراد. قسمی که شما گفتین تا ساعت 3:30 دقیقه در رابطه به مناظره تاریخی که دیروز در افغانستان میان رئیس جمهور کنونی و دو رقیب عمده وی برگزار شد صحبت میکنیم. تماس‌های تلفنی شنوندگان عزیز میگیریم که اونا در رابطه به این مناظره چه فکر میکنن. رادیو آزادی این مناظره دو ساعته را دیروز میزبانی کرد. بشر دوست و احمدزی وزیران ازبق و رقیبان کنونی رئیس جمهور کرزی او را در موارد مختلف به شمول فساد اداری، جنگ سالاران، اقتصاد، نیروهای خارجی در افغانستان و برنامه مصالحه با طالبان به چالش کشاندند. هر سه نامزد جدا تلاش کردند تا با استفاده از فرصت برنامه‌هایشان را برای حدود 17 میلیون رای دهنده که دو روز بعد برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی پای صندوق‌های رای می‌روند تشریح کردند. عبدالله عبدالله یکی از رقیبان عمده کرزی به دلایلی که روشن نیست در این مناظره شرکت نکرد. رمضان بشردوست با روش زندگی عوام پسندانه که اختیار کرده و در برخی از محافل با گاندی افغان شهرت را یافته و یکی از منتقدین جدی حکومت افغانستان است، در این مناظره از رای دهندگان خواست تا رایشان را برای تغییر در افغانستان استفاده کنند.
که من برای همتان خود میگم که روی حرف هیچ کاندید ولو بشردوست باشه باور نکنید. وقتی بشردوست برای شما میگه یا هر کاندید دیگه که من خدمت میکنم، هدف من این است که افغانستان بسازم، عدالت بیارم، قانونیت بیارم، سر حرفش اعتماد نکنید. ترازوی اعتماد شما فقط عمل باشه.
وی فساد اداری را عمدترین مشکل افغانستان عنوان کرد و همچنین گفت که امنیت بدون عدالت روی کار شدن نمیتواند. حامد کرزی با استفاده از این مناظره برنامه‌اش را برای مصالحه با طالبان تشریح کرد و گفت دیدگاه اداره او در زمینه مبارزه با تروریسم و مصالحه با مخالفین مسلح دولت به طور گسترده مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار گرفته.
وس خوشبختانه داس ماحول برابر سو دی جمهوریت اسلامی نړۍ سره خصوصا د عربستان سعودي سره او هم د امریکا سره په جګړه تفاهم بهتر سو دی. امریکا او ناتو هم د ترغل د چسول یو ضروری خبره ده او دا نه ته جنگ دلاري بلکې د افغانانو ترمنځ د ملي روغي جوړ د خو باید راسي. نو له هازه د لوجرګې راغشتنګ په افغانستان کې چې ټول افغانان پکې وي او طالبان او حزب اسلامي ورته دعوت سي او د دې سره څنګه ته د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د امن د جرګې ادامه.
اما بشردوست تاکید بر این داشت تا زمان مذاکرات با طالبان و پیش نمی رود که جنگ سالاران در حکومت کابل مسلط باشند. اشرف غنی احمدزی وزیر مالیه سابق روی ایجاد 1,000,000 فرصت کاری و کفایت در اداره تاکید داشت و از مردم افغانستان خواست که با وجود تهدیدهای طالبان پای صندوقهای رای بروند.
زغوارم در افغانستان ولست مبارکی ویم چنن اول وار که مکولی سوچ پا آزادی خپل راتون که ولست مشروع داکو او ام دیده چه چا تا رای ورکو دا ضروری ده چه باید رای ورکو او رای بیل دینه چه زور منو او یا زر.
اشرف غنی با تاکید روی این مسئله که او همواره برای روی کار نمودن اصلاحات تلاش کرده از رئیس جمهور کرزی برای تعیین محمد قاسم فهیم قمندان جهادی سابق به حیث معاونش انتقاد کرد و گفت زمانی که وزیر مالیه بود هرگز با جنگ سالاران معامله نکرده بود. تاکید او بر این بود در صورتی که انتخاب شود نیروهای امنیتی افغان به طور تدریجی مسئولیت امنیت را بر عهده خواهند گرفت که او یک استراتژی خروج را برای نیروهای بین المللی ارائه خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی با افتخار خاطر نشان ساخت که اشتراک رئیس جمهور برحال با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در یک مناظره در تاریخ افغانستان سابقه نداشته است. وی همچنین از کارکرد 7 سال گذشته شدیداً دفاع کرد و گفت هر اقدامی را که انجام داده است با در نظر داشت به منافع ملی بود است.
در 7 سال سفر ما با مصلحت بینی و مصلحت گرایی متهم شدم و گفتم که کرزی بسیار مصلحت بکنم. بله من مصلحت کردم برای منافع ملی افغانستان، برای امن با افغانستان، برای صلح افغانستان، برای تحکیم وحدت ملی افغانستان، برای ترقی افغانستان.
این مناظره که به طور وسیع در افغانستان دیده و شنیده شد توسط اکبر ایازی رئیس رادیو آزادی میزبانی شد. شنوندگان عزیز منتظر تماس‌های تلفنی شما هستیم. شماره تلفن تا لحظات براتون میگیم و در استادیوی رادیو آزادی در کابل شکریه بارگزای عضو ولسی جرگه افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی را با خود داریم. خانم بارگزای به استادیوی رادیو آزادی خوش آمدین.
بله
تشکر. با عرض سلام و خدمت شما و شنوندگان عزیزتان خوش هستم که تبصره مشخصی در رابطه با برنامه مناظره دیروز داشته باشم. البته قبل از اون میخوام مبارکی به تلویزیون ملی و رادیوی آزادی بتم به خاطر نقش رسانه ها در تنویر افکار ما یکی از اساسات بود که بالاخره ای از چوکات کاغذ برآمد و عملا ما دیدیم که مردم افغانستان میتونن مشق دموکراسی را داشته باشن، مسئولین میتونه مسئولیت پذیر باشه و در نفس خود مناظره انتخاباتی و او هم بر یک سطح بلند، این خودش میتونه مردم امیدوار به آینده بسازه که هر کس از آنچه که کرده خوب یا بد صرف نظر از او میتونه مسئولیت پذیر باشن.
بله تشکر میکنیم از شما. خب حال هم بچه‌نونده عزیز وعده کردیم که شماره تلفن با اونا میگیم تا اونا نظرشان بگوین و اگر پرسش داشته باشن میتونن با شما در میان بگذارن. شماره تلفن ما در کابل است 0799-203-540، 0799-203-540 و 0700-822-755، 0700-822-755.
بله بله کولی شئ تاسو قدرمن اوریدونکو موږ ته زنګ ووهئ، خپل نظر د دغه مناظرې په اړه څرګند کړئ، او دغه راز له محترمې شکرې بارکزی څخه هم پوښتنه وکړئ او خپل نظر هغې سره هم شریک کړئ. قدر حبیب، د افغانستان سیاسي ګوندونو او ځینې کاندیدانو نن یو عکس العمل ښودلی او هغې وایي چې دغه مناظره چې پرون شوې ده، دا په یو شمېر کاندیدانو دپاره یو رقم زمینه سازی شوې ده تر څو خپل کاري پلانونه تشریح کړي. څه فکر کوئ چې د دې عکس العمل ورو د سیاسي ګوندونو او رسوب له مهربان مبارک سره په هم وګړي ګوریدونکو نظرونه به هم وو؟
بسیار خوب، به هم شنو.
ما امروز با کسانی روبرو هستیم که اونها آزرده نیست، این کلمه بسیار ضعیف است، اونها مشروعیت سیستم روزی نمیچرخه، اینها کسانی هستند که میگوید.
خب سخنهای آقای بشردوست بود که در ادامه برنامه اگر فرصت یافتیم باز هم بخش های و برش های از سخنان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را که در مناظره دیروز اشتراک داشتن خدمت شنونده عزیز تقدیم خواهد کردیم تا نظر اونا را در این مورد بشنویم. مال هم گزارش را که قبلا همکارم رضوان مراد براتون تذکر داد با هم شنویم.
شماری از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، رسانه‌های افغانستان و کارشناسان در رابطه با مناظره‌ای که به روز یکشنبه با ابتکار رادیو آزادی و تلویزیون ملی افغانستان راه اندازی شد، نظریات متعددی را ابراز کردند. بشیر بیژن کاندید ریاست جمهوری و سخنگوی شورای مساعی کاندیدان که حدود 20 کاندید ریاست جمهوری عضویت آن را دارد، به روز سه‌شنبه در جمعی از خبرنگاران با انتقاد از شیوه برگزاری این مناظره گفت این موضوع یک زمینه سازی به کاندیدان مشخصی بود. وی به ادامه افزود:
وقتی شما در رادیویتان یا در سایتتان میخواین فعالیت بکنین و مخاطبین شما همون نحوه فعالیت شما را بسیار زود تشخیص میکنن، شما ملی حرکت میکنین، شما جانبدارانه حرکت میکنین و دستور کدام شبکه استخباراتی یا در برابر پول. مردم واقعا ناراض بودن، واقعا مخصوصا از دو برنامه که شبکه طلوع لمر آرمان و رادیو آزادی و تلویزیون ملی براه انداختن، مردم مطلقا فهمیدن چون مناظره ای نیست، این زمینه سازی بود که کاندیدا یک بار دیگه وقت پیدا بکنن تا ختمش خود وجه بیان بکنن.
بیشتر نشریه‌های چاپی افغانستان نیز در رابطه به این مناظره مقاله‌های نوشتند. برخی نشریه‌ها این گفتگو میان کاندیدان را که از طریق رادیو آزادی و تلویزیون ملی و برخی دیگر از رادیوها و تلویزیون‌ها به طور زنده نشر شد، یک قدم بزرگ در پیشرفت دموکراسی خواندند. اکبر ایازی رئیس رادیو آزادی که مجری این مناظره نیز بود، در پاسخ به عکس‌العمل رسانه‌ها و انتقادات شورای تشریک مساعی کاندیدان چنین گفت:
ای بار اول در تاریخ افغانستان بود که همچنین یک مناظری تشکیل میشه در این تاریخ بسیار جوان دموکراسی افغانستان. ما به یقین دارم که این مناظره نواقص داشت، این مناظره تکمیل نبود، این مناظره مکمل نبود. خب هر چیزی که از شروع میشه یک تکلیف و مشکلات داشته میشه. این مناظره یک موافقت ملت افغانستان بود، مردم افغانستان بود، و رادیو آزادی و تلویزیون ملی توانست که یک زمینه را مساعد بسازه که به کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان یک زمینه سازی شوه که اینا بتونن سوالایی که در ذهن مردم افغانستان موجوده سوره جوابگو شوند.
رئیس رادیو آزادی همچنان گفت که به همه کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فرصت کافی از طریق رادیو آزادی داده شده بود و به خاطر تعدد افراد امکان نداشت تا از کاندیدان زیادی در این مناظره دعوت شود. در همین حال کارشناسان افغان میگویند با وجود نوپا بودن رسانه‌ها و محدودیت‌های فراوانی که فراروی آزادی بیان در افغانستان وجود دارد، رسانه‌ها و مطبوعات افغانستان توانستند در گسترش دموکراسی نقش قابل ملاحظه داشته باشند. این کارشناسان میگویند رسانه‌های خصوصی افغانستان در پروسه انتخابات ریاست جمهوری آینده که روزهای انگشت شماری به برگزاری آن باقی مانده، در شناسایی کاندیدان و برنامه‌های آنان به مردم کمک کرده و با نشر گزارش‌ها و برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و تصویری در کشور که بیشتر افراد آن سواد کافی ندارند نقش قابل ملاحظه داشته است. فوزی احسان، رادیو آزادی، کابل.
بله میرمن بارکزی، دا رپورت تاسو ورده، آیا ستاسو په نظر باندې واقعي دا یو مناظره و او که د زینو کاندیدانو چې دا کوم شکایت کړی دی چې دا فقط سوتنو ته د غوی د کاری پلانونو د تشریح کولو لپاره زمینه برابر شوه، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
زما په هند لکه څنګه چې اوریدون کې په دې باندې خبر دي، محترم کاندیدان دوه میاستې وخت لرل او هر یو خپل کاری پلان تشریح کړي، البته په یو فرصت کې یا د یو منظمې تلویزیونی برنامه لاره نه چې د دې په کمپاینونو کې هم د مغو برنامه پر اساس باندې خبرې اترې روان دي. تاسو ته معلومه ده چې یو منظره په اصل کې انتخاباتي منظره، یعنی د هغه پالیسي او ستراتیژي او برنامې چې کاندیدان لري هغه یو بل چیلنج کوي، وایي چې زما دغه اقتصادي برنامه ده، زما دغه امنیتي برنامه ده، زما دغه ټولنیزه برنامه ده، بیا بل کاندید راځي د هغې په سر باندې انتخاب کوي او چیلنج کوي. خو افغانستان لپاره ځکه چې دا نوې وه او متاسفانه هغه برنامې هم دومره پوخ نه و چې په عمل کې بیا څومره ستونزو سره مخامخ کېږي او دوی دومره ورته آمادګي وشي کولای چې ولري یا برنامه له اقل ولري چې څنګه یو بل سره چیلنج کوي. زه فکر نه کوم چې دا مشخص معین کاندیدان لپاره ټول تلویزیونونه، ټول رسنۍ، چاپي رسنۍ منظم ډول باندې کاندیدانو ته وخت ورکړی وو او تر اوسه پورې هم له څو ساعته باقي دی وخت ورکړی دی. مګر سربیره پر دې باندې هم دا چې څنګه د اولنۍ خط کاندیدان راغلی وو، دا فکر کوم یو طبیعي خبر ده. په نور هیوادونو کې اصلا کاندیدان ډیری خو بیا وروسته لیکيږي مخکې له دې چې کاغذونه چاپ شي. متاسفانه په افغانستان کې دا خبره ونه شوله، مګر په خپل نفس کې دغه مناظره یو ښه فرصت وو. سربیره پر دې چې موږ د درې مختلف کاندیدانو نظریات واورو، یو سالم قضاوت هم ورسره ولرو چې کومه برنامه عملي ده او کومه نه ده. او زه فکر نه کوم دا به یوازینی فرصت د کاندیدانو لپاره چې خپل برنامه معرفي کړي، هغوی لپاره تر دې لوی لوی فرصتونه وه او په نورو غونډونو کې هغوی خپل برنامه خلکو ته ویل.
بله، تشکر میکنم از شما خانم بارکزای. همچنان رادیو آزادی در مدت دو ماهی که بود برنامه های مستقیم را داشت و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دعوت میکرد تا در این برنامه ها حاضر شوند و به شنونده های رادیو آزادی پاسخ بگویند. همچنان مصاحبه های اختصاصی تقریبا با اکثر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ما داشتیم. حال هم شنونده روی خط داره، میریم تماس های تلفنی شنونده های رادیو آزادی را میگیریم که اونا در مورد این مناظره چی نظر دارن.
بله، مهربانی. اوکی،
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام و احترام د آزادی رادیو کارکونکو ته. تلویزیونی مناظره په اروپا کې د افغاني مهاجرینو لپاره ډیره په زړه پورې وه، خو یوه خبره د یادونې وړ ده. هغه وخت چې افغانستان د شرمشان د تخلو کې ټکر ټکر پروت و، دا د افغانانو وارثین چیرې وه چې نن پر جناب احمد کرزي باندې شکایت کوي او شکایت د ده د لاسه کوي؟ یوه سلام زما دغه ارزو وه.
بله، تشکر میکنیم از شما. نظر مشخص خود شماست. البته هدف از مناظره همیست تا نامزدها بیاین برنامه یکی دیگر به چالش بکشانن. خب، شنونده دیگر روی خط داریم.
بله،
بفرمایید. رادیو آزادی.
و علیکم السلام.
سلام سرطا و تاسم ملمتا دستا انکار سلام نوائمه.
و علیکم السلام.
ملنگیار ملیران تلیفون کوما.
بفرمایید ملنگیار.
دا مناظره واقعا ډیره موږ د آزادۍ له راډیو نه او ملي تلویزیون نه ټول افغانان باید تشکر وکړي. او د افغانستان په تاریخ کې یوازینۍ مناظره وه او ډیره ښه مناظره وه، خو اگر که بعضې نیمګړتیاوې درلودې لغه نه باید افغانان تیر شي. شناوره مناظره وه، بعضې شیانو باندې بحث ونه شي او بعضی شیان چې و مثلا لکه کاندیدانو ته وخت کم ورکړل سوی و، دوه دقیقې درې دقو باندې غو خپله برنامه یا هغه کاري پلان چې درلود په هغه باره باندې خبرې وکړي، نو نوې نه سوی کولی. داسې به بهتره و کار کاندید ته لس دقیقې شل دقیقې وخت ورکولی سوی وایي په هغه خپله برنامه به خبرې کړي. او په دې کې له ټولو نه جالبه موږ ته ډېرې د بشردوست صاحب خبرې وې چې ډېرې مهمې وې او ډېرې په صداقت باندې خبرې کولې. او ټول افغانانو ته دا ډېر په اول وار کې ته په افغانستان کې داسې یو سړی پیدا شوی چې هغه د ولس سره سم د انتخاباتي کمپاین کوي او د ولس له دردونه خبر ده او ډېرې سپینې صداقتي.
بله، تشکر میکنیم ملنگیار صاحب از شما. بله، تایی که به شنونده های دیگری هم وقت داده باشیم اونا در برنامه ما اشتراک کنن و نظرهایشان یا پرسش اگه دارن در مورد مناظره میتونن با خانم بارکزایی در میان بگذارن. خب، فکر میکنم شنونده دیگری هم روی خط داریم.
بله،
بفرمایید. بله، بفرمایید. رادیو آزادی است. متاسفانه تلفنشان
قطع شد.
خب، شنونده دیگر، البته شنونده های ما زیاد هستن، علاقمند زیاد است که در رابطه با مناظره صحبت کنن و و معلوم میشه که واقعا. بله، بفرمایید. رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد ولی استانیزه د ننګرهار نه غږیږم.
مهرباني وکړه محمد ولی.
اول سلامونه د آزادۍ رادیو او راغلو میزمو ته.
وعلیکم السلام.
د سلام نه دما په خپل شخص اندانه ورده چې زه فکر نه کوم چې تاسو کوم مداخله کړی. موږ د آزادۍ رادیو دا یو خپلواک او آزاد رادیو ده. اول مستقیما چې پکچر یې خو ده یا تصویر خو ده هغه یوازې ملي تلویزیون څو ګورې ملي تلویزیون چې بلې ټول اقوام ده د افغانستان داخلي جدي دي چې څه کوم څه مسلم دي او کوم څه
بله ډېر مننه خوش کې قدرمن اوریدونکو چې د تلیفوني تماس پر مهال باندې په دې ځای کې ودرېږي تر څو ستاسو غږ موږ ته په سمو صفه ډول رسیږي تر څو په خبرو په سوال مو
خوب آل هم میخواستیم که از خانم بارگزای بپرسیم. خانم بارگزای تماس های تلفونی شنونده ما رو شنیدن کدام سوال مشخص البته اینا نداشتن و نظرشان در رابطه به مناظره گفتن. میخواستیم که نظر شما رو بپرسیم که عمده ترین موضوعی که در این مناظره مطرح شد و جلب توجه کرد شما رو کدام موضوع بود و چی فکر میکنین نظرتان رو بگوین در این مورد؟
ما امیدوارستم نظریات شخصی ما به موقف هیچ کاندید محترم صدمه و آسیب نرسانه. بخاطر از اینکه بر ما پروسه انتخابات در شرایط کنونی به عنوان یک پروسه ملی و حاکمیت مردم مهمتر از افراد هست که به عنوان کاندید مطرح هستند. بدون شک طرحهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی که اینا داشتن طرحهای جالب بود، اما با کمال تاسف باید بگیم در رابطه با مسائل امنیتی آنچنانی که باید اینا بیشتر تاکید روش می‌داشتن کمتر داشتن. بخاطر از اینکه امروز امنیت اولین گپ است و امنیت و اقتصاد زنجیر است به هم پیوست خورده، ایره ما نمیتونیم جدا بسازیم. و یک چیزی که من فکر میکنم که همون خود نفس مناظره هست، این معمولا برای چلنج کردن نظریات یکی دیگه است، تا یعنی یک شکل مصاحبه تلویزیونی نیست بلکه یک شکل گفتمان آزاد بین کاندیدا هست. محدودیت وقت بدون شک در تمام مناظرات در نظر گرفته میشه، اما دو دقیقه سه دقیقه شاید وقت کافی نه باشه که مثلا یک نفر در رابطه با چگونگی تامین امنیت و ثبات سیاسی در کشور صحبت کنن. من امیدوار هستم که هنوز هم مردم افغانستان ناراضی نباشن و کوشش کنن کمی پروسه انتخابات بیشتر مورد حمایت قرار بدن. آنچه که در این مناظره بسیار جالب بود نفس خود مناظره، ما میدیدیم که با آن هم یک رئیس جمهور بر حال کشور برش گفته میشد که وقتتان ختم شد، قطع میکنن گفتن.
بله. همچنان خانم بارگزای شما نفس خود. فکر میکنم مناظره را تا آخر دیدین و شنیدین. به نظر شما در رابطه با موضوع امنیت، مثلا مسائل مختلفی که به موضوع امنیت ارتباط میگیره در سوالای مشخص مطرح شد، مثلا پروسه مصالحه، حضور نیروهای خارجی در افغانستان، از این قبیل به طور مشخص سوالای مشخص بود در هر مورد مشخص، چی فکر میکنین که یک سوال یک در همه موضوع امنیت در یک سوال مطرح نشد تا این که نامزدها در سه دقیقه در مورد نظر خود بگوین؟
بدون شک چون موارد بسیار زیاد است، افغانستان یک کشوری هست که هر بخشش نیاز به داره که حداقل آدم یک ساعت روش بحث داشته باشه تا اینکه افکار عامه تنویر شوه و فهمانده شوه. با توجه به محدودیت زمانی که تمامش 90 دقیقه بود و در این 90 دقیقه بدون شک وقت سوال کردن، جواب دادن و وقتی که در بین ضایع میشه و او هم بر سه کاندید، حداقل اگه ما فکر کنیم که مثلا در نهایت شاید برای هر کاندید محترم اضافه از 20 دقیقه بیشتر وقت نرسید در مجموع که شما حساب کنید، حتی شاید کمتر از این بوده اما وقت را که اینا صحبت کردن. من فکر میکنم اگر 4 موضوع عمده می بود و اینا فقط 4 سوال یا 3 سوال پیش روی خود می داشتن، طرح اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، و این رو باز خودشان تقسیم بندی میکردن که مثلا در مسائل اجتماعی معلوم دار موضوع کار ماده اقتصادی کار مطرح است، در امنیت ثبات سیاسی چگونه میتونه تامین شود مطرح است. اما ما براتون گفتم که با توجه به نفس خود مناظره و برنامه برنامه خوب بود. بله. اما بیشتر فوکس مثلا روی امنیت. سه طرح جالب است، سه آدرس کاندید محترم آمد که برای خودم به عنوان یک کسی که فکر میکنم امنیت چگونه در افغانستان باید تامین شود، هر سه طرح اگر یک جای هم میشد بازم یک راه حل برای تامین امنیت در افغانستان نبود. بخاطر از اینکه ما باید در عمق مسائل داخل شیم و از اونجا ریشه یابی کنیم. اما البته وقت ریشه یابیش نیست، وقت از این بود که آدم طرح برای هر مشکل میداد. با دایر کردن یک جرگه ما نمیتونیم امنیت در افغانستان بیاریم، با اصلاح در پلیس ما نمیتونیم امنیت در افغانستان بیاریم، و با گفتن از اینکه خب بالاخره همه افغان هستیم، ما با هیچ کس مشکل نداریم، اونایی که امروز جنگ میکنن به خاطر یک قشر محدود است که دیروز با ایشان جنگیدن، ما فکر نمیکنم که امنیت در افغانستان تامین شود. این ریشه های اساسی داره، دیپلماسی قوی ضرورت داره، طرح امنیتی منظم برش کار هست، پیشرفت اقتصادی بسیار مهم است، تسریع روند بازسازی در افغانستان بسیار مهم است، تامین عدالت و دسترسی به عدالت بسیار مهم است، حاکمیت قانون در امنیت میتونه نقش داشته باشه، جلب مردم برای تامین امنیت مهمترین بخش هست که متاسفانه کاندیدای محترم کمترین صحبت سرش داشتن. اینا یک پلی را که بین مردم و دولت میسازن، مسئولیت پذیری به مردم افغانستان میتن، در رابطه اصلا برنامه را اینا بیان نکردن. بدون شک گفتن که ما از نهادهای مدنی استفاده میکنیم، اما نگفتن که از نهادهای مدنی مدرنی که بر اساس پروپوزال ها ساخته میشه و یا هم جامعه مدنی که به شکل عنعنویش در افغانستان وجود داشته.
بله بله.
سرمایه گذاری رو میکنن، هر دو رو به هم نزدیک میکنن.
بله تشکر، لطف کردین.
خب فکر کنم یواریدون که لرو ده حق نظر با مورو چیز.
بله زوی. آقای کاظمی از بامیان روی خط داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
ما سلام خدا حضور شما از شب و چارون شب و مهمان شما تقدیم میکنم. کاظم علی شما بامیان.
بفرمایید.
ما در قدم اول این مناظره را تبریک میگم برای مردم افغانستان و برای نسل جوان افغانستان که واقعا میتونیم بگیم که یکی از بنیادهای آزادی بیان است و برای تحکیم دموکراسی و صلح و ثبات افغانستان بسیار کمک میکنه. اما یک چیزی که در مجموع در کل کمبودی داشت، نبودی یک کاندید مطرح جدی که بالاتر از دکتر سر عبدالله بود، این نبود. اگر نبود این مناظره خوبتر نبود، اون چون بچی دلیلی. خب دیگه مسئله ای که این مناظره آقای ایوبی بسیار خوب بیان کرده بود، اما متاسفانه وقت برای برنامه هایی که مثلا امنیت آوردن صلح ثبات اینا وقت بسیار کم بود، یک دو دقیقه یا مثلا سه دقیقه نمیشه که یک کندیت
بتانید. آقای کاظم علی شما گفتم میتونین که کدام موضوع بیشتر توجه شما را در طول مناظره بله توجه شما را جلب کرد؟
ما یک چیزی که واقعا جلب توجه کرد بدون اینکه ما از هیچ کدام از کاندیدا یعنی به علاقه قلبی خود اظهار بکنم، عرضشون ما احترام دارم، ما توجه بیشتر دکتر صاحب رمضان بشردوست، یکی این وقتی که گد میزد یعنی استناد میکرد از خلفای راشدین در حالی که یک هزار است یک شیعه است، نمیخواد که یعنی از مذهب خود از ملیت خود گد بزنه. این برای ما بسیار جالب بود که ما واقعا مردم به خیلی امروز هم که ما در شهر و کوچه گشتیم مردم مدیش میکرد باید بدون تعصب باشه و تعصب نداشته باشه. و دیگه چیزی که در اینجا مطرح نشد مسائل فرهنگی در افغانستان هیچ مطرح نشد، روی فرهنگ هیچ آقای عیادی هیچ سوالی نداشتن.
بله تشکر میکنیم از شما آقای کاظم علی. شنونده های دیگری هم روی خط داریم.
بله
تا اونها رو منتظر نمانیم. تلفن شان قطع نشد.
مهربانی اوکی؟
بله
بفرمایید سر.
بله سلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
و علیکم السلام.
زما یه نظر ماست.
مهربانی اوکی ورحمه.
سلام علیکم
ورحمه الله وبرکاته.
و علیکم السلام. بله زمان نظره پرونه این مناظره چی کمان در غذر آدیو ایمیلی تلویزن پا سرکتاکه بانده ترکیب شده و بیره در خانسان فارا واقعا ندخار دوائی نیک
تشکر.
خو زمان نظره یه اساسی مشکل داغه به وقت کم بود و چه وقت کنتنات کم فکر شو او نور زمان نظره کمکان کم بودی نبود الان که چی پاسه تحریکران نظمو پرون بازه تشکر که مثلا به دقیقی که مشکلات مثلا مهم و همه موضوعات در هنش بل خواهد پس که مطال ده وای مشکلی اونه کنیم به وجه اما ده پرسان مشکلات یه اونه ده اینه دوه دی نشکل
په
مناظره کې
حل شي، نو
زمونږ
نظر
دغه
ډیره
ښه مناظره وه. بله، تشکر. څنګه چې تاسو ویلې، اصلا د هغه پوښتنې مطرح شو په دې مناظره کې چې کومې تقریبا د هر افغان په ذهن کې ګرځي، او د وخت موضوع چون مخکې هم ویل شو چې لومړی ځل و بیا هم دغه سی مناظره دایرول، د هغې جوړول هم ګران کارو، د میاشتو راهیسې په دې باندې کار شوی و. اما په مهمو موضوعاتو باندې د افغانستان په ټولو مسایلو خو تقریبا ټولو کاندیدانو په خپلو د کمپاین غونډو کې خبرې کړې دي، په نورو مرکو کې کړې دي. په دې مناظره کې هڅه شوه چې په هغه اساسي نقطو باندې چې د افغانستان د خلکو په ذهن کې ګرځي په هغه باندې دا کاندیدان خبرې.
بله، شنونده دیگر روی خط داریم، حلیم از کابل هستند، بفرمایید. رادیو آزادی،
سلام علیکم. مزاری را ټول کارکون که تخولنی که احترامات لانی کاما.
وعلیکم سلام.
دی مناظره که یو خبر کزما دیر توجه را جلب کرل، آغا کردی صاحب اعتراف و سریش تا ائتلافی حکومت باندې چې همیشه ویل زه مشارکت غواړم ائتلافی حکومت زګی سره نه جوړوم، لیکن دلته دا یادی صاحب خبرو کې چې د اور دل ته ائتلافی حکومت باندې مثال خلک تا باندې اعتراض کی، دا بیا وایي چې زه یو میلیون نفر دا کار کوم بیا کوم، نو دا یو ماته جالب موضوع. شکریہ بارګرین، خواهش کوم په دې مورد کې د خپل نظر ورکړئ، ولې دغه یو دم واقعیت ګوئی ته مخه کړل.
بله، تشکر از شما آقای حلیم از کابل. تلفن خب شنونده ما تلفنشان قطع شد. خب خانم بارگزای، به آقای حلیم چی میگن؟
ببخشید من نفهمیدم اینا کدام بچه‌ها مشخص میخوان.
بله، اینا گفتن که آقای کرزای در جریان این مناظره گفتن که بله، به مصلحت پذیری و معامله به خاطر منافع ملی کشور در آینده باز هم اقدام خواهد کرد و هر اقدام کرده ای به خاطر منافع ملی بوده. منظورشان از ائتلاف و مصلحت. بله،
من تعجب میکنم که این سوال باشه، بخاطر از اینکه ائتلاف که آقای کرزای کردن در جریان 7 سال گذشته و امروز یک موضوع آفتابی هست. این اقرار نیست، اگر این کارو میکردن همه مردم میبینه. اما کاش که میگفتن که علت از این ائتلاف ها چی است، با این میتونن به طرف ثبات نزدیک شون.